پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شی برگم دا سادی رادو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې هڅې ګړندې شوې دي، خو ځینې د نه وضاحت له کبله د شک په سترګه ورته ګوري. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه او وسله وال مخالفین وژل شوي دي. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې کړې، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای شي. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندان وایي په دې ولایت کې یو شپېته تنه وسله وال مخالفین وژل شوي دي. تادین خان نن پر خپل ټویټر لیکلی چې وسله والو طالبانو تیره شپه د شورابک او ریګستان پر ولسوالیو بریدونه کړي دي. د تادین خان په وینا د هوایی بمباریو او امنیتي ځواکونو په مقاومت کې یو شپېته وسله وال طالبان وژل شوي او تر دېرشو ډېر ټپیان دي. نوموړي افغان ځواکونو ته د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تر اوسه طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. په امریکا متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر د امریکا د ملي امنیت د شورا له چارواکو سره د افغانستان د سولې او انتخاباتو په ګډون پر روانو موضوعاتو خبرې وکړې. په واشنگټن کې د افغانستان د سفارت څخه په ویلامي کې راغلي چې میرمن رویا رحماني په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت شورا مرستیال چارلز کوپرمن او د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د ملي امنیت شورا د مسؤلې لیزا کورټس سره لیدلې دي. د ویلامي له مخې په پرونیو خبرو کې امریکایي چارواکو د افغانستان سفیر ته د افغانستان د جګړې په ختمولو او د راتلونکو مشهزو انتخاباتو په تړاو د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړی دی. اعلامیه وایي میرمن رحماني په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه هم خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ ویلي وو چې که د افغانستان جګړې د ختمولو لپاره له پوځي لارو مخته ولاړ سي په یوې اونۍ کې کتل کېدای سي، خو وایي دا کار ځکه مخته نه وړي چې د میلیونونو کسانو د ژوند په بیه تمامېږي. په واشنگټن کې د امریکا سفارت اعلامیه زیاتوي چې امریکایي چارواکو میرمن رحماني ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او دا هیواد به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په خوست ولایت کې د سلو ښوونځیو لپاره د ودانیو د رغونې کار پرون پیل سو. سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ودانیو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړ سي. د ښوونځیو دا ودانۍ د 1540 میلیون افغانیو په لګښت د ولسي تړون د پروګرام په چوکاټ کې رغول کیږي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روشان ازادي راډیو ته ویل چې د دې پروګرام له مخې ډیری دا ودانۍ په لیرې پرتو سیمو کې او تر ډیره د نجونو د ښوونځیو لپاره رغول کیږي.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
د خوست د پوهنې ریاست وایي اوس مهال د دې ولایت په سلو کې یوازې 40 ښوونځي ودانۍ لري. د افغانستان په ډېر لرې پرتو سیمو کې ښوونځي یا د نام نه یو لقبله باندې او یا هم ودانۍ نه لري. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اړتیا په صورت کې ایران ته سفر کولای سي. مایک پومپیو د پنجشنبه په ورځ د بلومبرګ تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که لازمه سي په خوشحالۍ سره به هلته ولاړ سي. پومپیو زیاته کړه چې تهران ته د سفر پر مهال به تبلیغاتي خبرې ونه کړي، بلکې د ایران خلکو ته به حقایق ووایي چې د دې هیواد مشرتابه څه کړي او ایران ته یې څومره زیان اړولی دی. د واشنګټن او تهران ترمنځ وروسته له هغې ترینګلتیا زیاته سوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي تړونه او پر دې هیوادې بیرته بندیزونه ولګول. یو بینوم امریکایي چارواکي فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکي شهاب درې توغندۍ ازمویلې دي. که چیرې دا خبر تایید سي، دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا دمخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړې. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یو توغندي د توغول کېدو له راپورونو خبر دی، خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. لومړني امریکایي چارواکي ویلي د توغندي د ازموینه د چهارشنبې په ورځ سوې ده، او دا توغندي د نږدې 1000 کیلومتر په واټن د ایران له جنوب څخه شمال کې مرکز تهران ته د نږدې سیمې پر خوا توغول شوی دی. توغول سوی دی د چارواکي ویل دوی ګمان کوي دا زموینه به د ایران د هغو څو برخوي چې غوړي د خپل توغندوی وټن او هدف وشتل به تر کړی دمګړی د هم روشانه نه دی چې دا زموینه پر ایران لګیدل بندیزونو سرغړاوی دی کڅنګ تر دې مخکې امریکا او متحده ایالاتو یې د شهاب درې توغندې زموینه پر ایران ل بندیزونو سرغړاوی بللای خو د ایران متحده روسیې ویل و چې دا ل بندیزونو سرغړاوی نه دی او د امریکا سنا جنرال مارک میلی د هیوا د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په څوکۍ تایید کړی دی میلی به د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې د اوسنی مشر جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي د ډانفورد د کار دوره د اکتوبر په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي د امریکا سنا میلی د یوې مخالف رایې په وړاندې په نه اتیا موافق رایو تایید کړ مارک میلی چې دا مهال د امریکا د پوځ د لوی درستیز پر څوکۍ دنده ترسره کوي تر دې مخکې په عراق او افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وه د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د دې هیواد ول مشر د ملي امنیت شورا او د دفاع وزیر ته د پوځي مسلو په برخه کې سلام مشوره ورکوي د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري جتپور یو امریکایي چارواکو په کابل کې افغان ولسمشر سره د سولې په تړاو خبري کړې وړاندې په خبرونه کې د سولې د هڅو په اړه د سولې د عالی شورا د جتپور غړي قاضي محمد امین وقات څرګندونه هم اوریدل شي
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ دراته ورنکو
د حرکت انقلاب اسلامي مشر مولوي قلم الدين هم د سولې روانو هڅو ته خوښته خو نه وضاحت اندیشمن کړي
هغه شاید چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت دې هغه موافقت محمود چې د دواړو طرفو ترمنځ چې دي جزئیات نه دي معلوم
په خوست کې د نږدې 1550 میلیون افغانۍ په لګښت د لسکونو شونځو د جوړېدو کارونه پیل شول
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کو سو خونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي
د ملګرو ملتو په یو مرکز کې په کابل کې 200 سپی د ماينونو د پلټنې لپاره روزل کیږي د مرکز ته مو هم ورولو کابل او واشنگتن موافقه کړې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې رواني هڅې ګړندې کړي دواړو لوریو پرون په یو غټ بیان کې د دې موافقې خبر ورکړ افغان حکومت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د لوري د مرکچی پلاوی د غوړه کولو په برخه کې پرمختګ شوی دی په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پورپور کې
د افغانستان او امریکا حکومتونو ویل دي چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه پورز په ټلیفوني خبرو کې پر دې موافقه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې هڅې باید چټک شي خغلی غنی پروانه ونی کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې وینا په اړه له واشنگتن څخه د وضاحت غوښتنه وکړه چې ویل امریکا د افغانستان جګړه ګټلی شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه انسانان ووژني د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبه په ورځ خبر شو یادونه شوې چې پومپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ترامپ په ستراتیژي کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه دی راغلی بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوی دی چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچی پلاوی د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوی دی د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړي
در حال حاضر یکی از مواردی که روش کار شده مسئله تعیین هیئت است
یو مورد چې اوس مهال کار پرې شوی د مرکچی پلاوی ټاکل دی هغه پلاوی چې د افغانستان له لوري د خبرو پراتلونکو پړاوونو کې باید ګډون وکړي زموږ هڅه به دا وي چې مرکچی پلاوی دا ځل توپیر ولري مختصر وي او ټول اړخونه ګډون پکې ولري تمه کیږي چې طالبان به په دوحه کې امریکایي چارواکو سره د خبرو په اتم پړاو کې دا ومني چې افغان حکومت سره خبري وکړي. د سولې د عالی شورا د اجرایه پلاوی غړی قاضی محمد امین وقاد وای افغان حکومت باید د احتمالي خبرو لپاره خپل پلاوی له اوسه چمتو کړي.
دولت باید یو هیئت وټاکي او داسې هیئت چې طالبانو ته هم د منلو وړ وي او د دولت او د ملت نمایندګي وکولی شي. موږ امیدوار یو چې په دې برخه کې چې کوم پیشبیني او خوشبیني شته نتیجه ورکړي او دولت هم زر تر زره خپل امادګي ونیسي. اتم دور مذاکرات ډیر نږدې دي او دغه فرصت باید موږ د لاسه ورنکړو.
طالبانو او د خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو تر دې دمه وځلې خبرې سره کړې دي چې اجنډا یې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، د تروریزم ضد مبارزې، اوربند او بین الافغاني خبرو باندې متمرکز و. که څه هم په دې خبرو کې دواړو خواوو د پرمختګ خبر ورکړی، خو عملا پر هیڅ مورد هم موافقه نه ده شوې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څنګه استازي سلمی خلیل سات روانه اونې په دینیت له واشنگتن کابل ته ولاړ چې له طالبانو سره بیا د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. د سولې دې خبرو ته څومره خوشبيني شته دا پښتنه مې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه کړي.
موږ خو ډېر خوشبيني دې ته ځکه چې موږ د سولې تیږي او سولې غواړي او اوس دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګه باندې ګورو. هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو پریکړو یا د هغو موافقت نامو چې د دواړو طرفو تر منځ سوي دي جزئیات یې نه دي معلوم، وضاحت نه ده سوی چې تر کومه حده پورې به دا صلح د افغانانو دپاره د قدر وړ وي او باثباته به وي او د جنګ نه به تل خلاص که به خلاص نه شو.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څرنګه زیات شوې دي؟
هو دا جګړې مسله بیل ده. اصلا تاسو پیګئ چې اوربان یا جګړه څه وخت کې کمېدلې شي او څه وخت کم شي. د خارجي قواوو د وتلو مهال ویش چې په کوم سات کې تصویب سي یا په دې باندې موافقه وسوه لاسلیک سه تضمین سه، نو بیا د دې امکان موجود ده چې اوربند موشي او افغاني ذات البینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کم شي جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطنم خو دوی د صلح غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلح نه وختله او صلح اصلا تاسې پیږئ د امریکایانو په لاس کې و نه دي افغانانو. اوس امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو دم قابل د خوشبیني ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي دي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزارو څېرې او طالبانو په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلحې د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په هغه صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي او د صلح په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. نن په کابل کې ګلبدین حکمتیار هم د سولې په اړه نظر څرګند کړی. لوی خبرتیا وروسته په دې اړه تفصیل درکو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. کابل ته ورځو. په کابل کې نن د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار هم د سولې په ارتباط څرګندونې کړې دي. د ګلبدین حکمتیار خبري غونډې ته زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی دی چې اوس د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو را سره دی. سیند صاحب، حکمتیار د سولې په ارتباط څه وویل؟
بلې شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، هو، نن د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خپل استوګنځي کې د حزب اسلامي د غړو سره یو غونډه لرله. د خپل خبرو کې په بیلابیلو موضوعاتو یعنی خبرې وکړې، لکه د امنیت په ایسه کې، د دولتي ادارو کې د فساد او ټولنیزو ناخوالو په ایسه کې ډېرې خبرې وکړې او د ټولو جزئیات یې ورکړل. خو ډېر تاکید یې د سولې په مذاکراتو او انتخاباتو وکړ. د سولې په ایسه کې وویل چې افغانان او په تېره حزب اسلامي به هغه سوله ونه مني چې د بهرنیو هیوادونو لخوا هغه دکتې شوي وي او دا غو ګټه پکې نغښتې وي، بلکې هغه سوله غواړي چې د ټولو افغانانو په خوخه یو افغاني اجماع حاکم وي چې دغه د سولې مذاکرات په مخ ویسي. بل موضوع چې د ورته اشاره وکړه، هغه د انتخاباتو موضوع وه. دوه ویل چې یو وخت داسې پریکړه شوه چې څلور انتخابات به په افغانستان کې وشي، یعنی د جمهوری ریاست انتخابات، د ولسوالۍ د شوراګانو، د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت. لیکن په دې کې یو شمېر هیوادونو، امریکا او په افغانستان کې ځینو سفارتونو مداخله وکړه او دغه انتخابات منحصر کړ یوازې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته. د ټینګار وکړ چې مون غواړو چې دغه څلور واړه انتخابات دي په یو وخت ترسره شي، یعنی هغه نیټې باندې چې د میزان شپږمه ورته تعین شوې ده. بلې خبر صاحب،
مننه. خان محمد سین وو چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار د خبري غونډې پر مهال د څرګندونو جزئیات له تاسو سره شریکول. ټاکل شوې ده چې د یکشنبه په ورځ په افغانستان کې د جمهوری ریاست د اتلس کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاین پیل شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو نړیواله مسله راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. ویل شوی چې ایران توغندی آزمویلی دی. دا خبره یو امریکایي چارواکی کړي. د دې موضوع چې ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندی آزمایش کړي، له عصمت څاروان سره خبرې کوم. لومړی څاروان صاحب، دا وایست چې ایران څه ډول توغندی آزمویلی او دا خبره چا کړې؟
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. د تلویزیون دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی آزمویلی دی.
بله، د ایران له لوري د دې توغندی آزمایش په اوسني وخت کې څه اغېز لرلی شي؟
په اوسني وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پرلپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیایي ځواکونو ودروله او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتمي پروګرام پر سر راولاړ شوی ده. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لوري د نوي توغندي آزمیشت د زور ښودلو معنی لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی. د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیر شپه نا وخت د یو بل امریکایي چارواکي په قول ویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندۍ ازمویلې ده، یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لوري نه دی تایید شوی او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندۍ وویشت او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوئ چې ایران په داسې شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترینګلی او حساس شرایط دي، ولې دا کار کړی؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو ده دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او که نه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندیو د ازموینې مسله یاده شوې وه؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیش د بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیش له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس. په خوست کې د لسکونو شوانځیو د ودانیو د جوړولو کار یو ورځ وروسته تر دې پیل شو چې د چهارشنبه په ورځ د خوست په ښار کې شوونکو ته د کورونو نمبرې وویشل شوې. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او ودانیزې چارې به یې په شپږو میاشتو کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې د سلو خوانځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40 سلنه خوانځي ودانۍ لري چې د دې سلو ودانیو په جوړېدو سره به ډېر سلنه نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د صرف مجموع کې اویا سلنه کېږي، خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانېږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، څو ښوونځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصیار وایي د یادو ښوونځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامې په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل ښوونځیو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. په دغه سلو ښوونځیو باندې مجموعا 500 میلیونه لګښت راځي. انشاءالله د شپږو میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه نا څه حل شي.
موږ دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفری دي، په دې ټفریو کې بودو بارون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه نه څه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي تاسو په مکمل ډول د ښوونځیو د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون ته اړتیا ده. لابراتوار شته خو په هغه کې د ځینو اړینو وسایلو نشته چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلېږي چې لدی یو ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلی د خونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 خونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
ستاسو له پیغامونو
زه د دغه څه خبره کوم چې موږ ما طالبان د داوی نه د شتې د افغانستان خلکو باندې زرو نه سو دی ولې ما ارمان نه پخېږي صدر دمو در دمو باندې پټاوي په وژنه است څه پکوي تر اباده په پریدا د چا په تاریخ او د چا په امر کې دا په کم قانون په کم کتاب سره څه کوي انسان په خپل بولې زړه نه سو دی ولې دا جوړ نه کوي سلام
کریم الله احمد لوګر ولایت د زر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده نور جان دغه دوه درې میاشتې کېږي چې لوګر ولایت د زر ولسوالۍ چې د ننګرهار ولایت د سارک ولسوالۍ سره تړلې لاره ده د غوږیزي په نامه تیارې په غټ غټ بمونه پیاچي او دغه لاره چې ده د عوامو لاره ده د جلال آباد نه پې طرف نه سامانونه د ازرې ولسوالۍ ته راوړي څو څو وارې دغه لاره ویستې ده خو د دولت نه خواهش لرو چې دغه لاره باندې د بمونه نه اچوي وسلام
دی ولا زبلای د زبل ولای ترغنداب ولسوالۍ شیګان کریستی دن چي زه لزبل د غزنی په لوري په میاشت کې زم راځم لډیرو ملګرو سره همدلته په یو کار مصرف کوم خو کله چې زبل حرکت را کوم د لارې په وزدو کې چې لزبل تر شاجوی نه دا لارې ډېر کندو کفر دی هر وخت کله مرزو په دې لار په وزدو کې ګڼ موټر چپسوي او ډېر زیات افغانان نو ژوند پکې تباه شوی نو لطفا مهرباني دې وکړي د افغانستان حکومت دې د سړک غم وکړي تر څو د دغو هیوادوالو ژوند له خطر نه بچ کړل شي مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلي ایس ایم ایسونه لولو خو اوس به په کابل کې د سپیو د روزنې یو مرکز ته مخه کړو په کابل کې د ماین موندلو او خونسا کولو د روزنیز مرکز سپی د مرګ او ژوند لوبې ته تیاری شي دلته یو ډول بلجیمي او یو ډول جرمني نسلونه دي په د دې د فرانس پرس اژانس په استناد په دې اړه فرشته جلال زئی راپور لري راپور د سپیو د روزنې د مرکز په ژغونو شروع شوی
د ملګرو ملتونو د سازمان په دې مرکز کې 200 سپیروزل کیږي د دې مرکز یو روزونکی محمد شعیب حکیمی وایي چې د دغه مرکز روزل شوی سپی د چاودیدونکو موادو د منډل لپاره ډیر شفافیت کولای شي
که څنګه وشه ما بسیار وظیفه مون بسیار خسته کن د چور مشه ما سری سگا خود اعتبار داریم کی اینا باشه به قنوازش میته ما بالای کار اینا اعتبار داریم
په دې مرکز کې سپی داسې روزل کیږي چې د انسانانو په ژغورونکو بدل شي دلته روزل سوي سپی په پاودي پوسو کې او په دولتي مرکزونو کې په تلاشي کې ونډ اخلي په کابل کې یو بل روزونکی عتیق الله وایي چې سپی خپل مسولیت ډیر شه په دقت او سرعت تر سره کوي خو د سپو روزونکو وایي چې یوازې تعلیم د سپو لپاره کافي نه دی دوی وایي چې د سپو سره باید د ملګرو په څیر رویه وکړي
یا امره یک رفیق یا امره یک طفل کمی باشی به یک قسم باید امرای سگ باشی بسیار محبت امرای سگ داشته باشی که تا سگ امرایت محبت کنه و امرایت آشنا باشه و هر چیزی که بخوایی او سگ برات اجرا میکنه
په دې تعلیمی مرکز کې چې په کابل کې دی بلجیمی او جرمن شفرد سپی روزل کیږي او د دوی روزنه دوه کاله وخت نیسي د دو روزل شوو سپو ساتنه هم ارزان کار نه دی د ام ډی سی په نوم د سپو د روزنې مرکز د امریکا متحده ایالاتو په 1999 میلادي کال کې په خاص ډول د افغانستان لپاره جوړ کړی و دا پروګرام ورسته غیر سیاسي او ملګرو ملتونو ته وسپارل شو هغه مهال به د مرکز ته د روزنې لپاره سپی له هالند استول کېدل خو له 1999 میلادي کال راهیسې د افغانستان کورنی سپی روزل کیږي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي چې یو لورته د سولې خبرو ته هیله زیات شي بل لورته ډیر کسان د سولې په ارمان ووشل شول او لا هم ووشل کیږي محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکي حکومت د سولې لپاره ش اراده لري خو طالبان د سولې لپاره ش اراده نه لري او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي د سولې لپاره باید لمړی اوربند وشي عبدالرحمن لکابل هم ورته موضوع ته اشاره کړې ده، خو په بل ډول دی لیکي د سولې خبرې شی دي خو اوربن مهم دی که طالبان سوله کوي ولې اوربن ته غاړه نشتي. عبیدالله په راستولې اس ام اس کې لیکلی دی چې طالبان باید اوربن وکړي او زلمی خلیلزاد هم دا ځل د سولې په خبرو کې باید په اوربن ټینګار وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې زما